په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي اورېدونکو او د هیلو وړاندې ډراما خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د جیولوژي څېړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیز کې نن سهار دی بلې زلزلې ټکانونه نسبت کړي دي. دغه ادارې په خپل وی پانه کې د غزلزلې شدت د رختر په کچه څلور اشاره یو سبت کړی او ویلې دي چې مرکز د هرات له ښار 2 کیلومتره لري په شمال لویدیز کې 10 کیلومتره تر ځمکه لاندې وو. د غزلزلې چې نن سهار په سیمه ایز وخت څه باندې 9 بجې شوې تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. په هرات ولایت کې د اکتوبر د 8 د مرګونې زلزلې رئیس پرله پسې زلزلې یا سخت ټکانونه کېږي چې له ویرې له لومړۍ زلزلې څخه ژوندي پاتې شوي کسان شپې په پارکونو او نورو ځایونو کې په خیمو کې سبا کوي. په هرات کې وروستیو زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبودی د خوشې کېدو هرکلی وکړ. هغه بیگانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس پانل لیکلی چې دای دغه په ځان خبر چې بلاخره مرتضی بهبودی خوش شو ډیر هرکلی کوي او هیله مند چې نوموړی او کورنۍ به یو ځای آرام شي به ولري. افغانی اول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندان خوش شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادي رادیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر پخلی کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 ورځو وروسته را خوش شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی د تیر 401 کال د جدي په پینځلسم په کابل کې طالبانو لخوا نیول شوی وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په هرات کې زلزله ځپلو ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانستلو خبر ورکوي. د پروګرام بیگانه وخت په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پانل لیکلی چې د خزو د ځواکمن کولو او وګو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي. د دې پروګرام په وینا د پخلنځایونو لپاره د اکتوبر له 8 نیټې رئیس د هرات له 15000 زیاتو زلزله ځپلو اوسیدونکو ته ګرم خواړه برابر کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شو سره د خوړو مرسته کوي خو په بیړني ډول 19 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو زیانمن شو 100000 کسانو ته خواړه برابر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو د سیمې ته پر بشري مرستو بارشل لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او هغه او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسیدو اجازه ورکوي. اسرائیل د اکتوبر له 8 د حماس له برید وروسته د غزې ترنګ محاصره کړې او نه پرېږدي چې د سیمې ته چې 2.3 میلیون وګړي پکې ووسی خوراکي مواد او درمل او د مواد داخل شي. د سپینې مڼۍ چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو څو ورځو کې پیل شي. د اوکراین او جګپوړې چارواکي وایي د هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندوی بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري مالاشکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندې د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلې او زیاته کړه چې د استوګنې پر یوه اپارټمان د یوه راکټ د لګېدو په پیښه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وروسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د اس 300 ډول الوتکې ضد یو توغندې د لګېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تری تم شوي او مړی یې د نړیدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راوستل شول. د زاپوریژیا والي ازادي راډیو ته همدارنګه وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و پنه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم دغه برید غندلی او ویلی دی چې په دغه برید کې یو 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوې او اته اپارټمنونه ویجاړ شوي دي. هغه ویلی چې هر هغه څه به تر سره کړي تر څو د په وینا تروریستي دولت عدالت راکاږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 اوریزو لوب په نړیوال جام کې چې هندي کوربه د پرون چهارشنبه خپل څلورم لوب نیوزیلند ته بایلو ده. د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوب کې افغان لوبغاړو ته د 209 منډو هدف وټاکه خو افغان لوبډلې ونه شو کولای چې دغه هدف پوره کړي او په 15 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنګلاديش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بل لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. نن هم د بنګلاديش او انګلستان ترمنځ لوبه ده چې د کابل په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي. زینو افغانانو یا د ازادي رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خوده لیدا او د پاکستان د حکومت هغه پریکړې غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنا په زور به یو باسي. ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکو له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او چې د محل په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالینو خجبن به کولای شي ځکه خپل وطن ده. په هر حال د پیغامونو ورسته راځي اوریدونکو مونږ په دې خبرونه کې له و ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده. رحمان الله اتل د رنګرهار اوسیدونکو دی، له پانتونه فارغ دی، اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لیدا ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې. څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانستوي، خلک ورځي، ځوانان ورځي هلته مطالعه پکې کوي. البته مطالعه یې وړیا ده. تاسو هم که چیرته دغه مرکه اورئ کولی شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ، ورشئ همالته پکې مطالعه وکړئ. تقریبا شاوخوا 1500 ټوکې کتابونه ایښودل شوي دي چې ډېره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده. له رحمان الله تعالی سره مرکه وروسته راځي. خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم دادا ذاتی رادیو ده کارکون بڅخه دا هله لرم چې ورور آزاد نمرات ولادت لارم د ولسوالۍ ما موږ په لګه کې سم نن تن کار کې دا خاطر کار کې نو موږ دا هله لرو چې پر دا علاقه موږ ته ځای خاده نه ځای راکښنه. انا والسلام.
السلام علیکم دادا ذاتی رادیو ته سلامونه وړاندې کو. بعد السلام موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی، ډېر زیات ګران دی، چې دغه څه ټیټ قیمت کې نور موخ نه ځای کوو. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نه کیلي، احترامات کوم. نوم مې محمد عارف، پکتیکا ولایت وازی خالص والی اوسیدونکو یم. نو وازی خوای و ډیره لري او پرته ولسوالی ده، سیاحت له پاکستان سرحد سره ده. نو لولو فورو چارواکو دا وختنه ده چې موږ پیلن تر اوسه پورې مخکې دا شل کاله کې مخابراتي شبکه نه لرو، تر اوسه پورې نه ده فعالیت سوی. نو روډه چې کوم توبه سي موږ پرې پوخ سي. نو لولو فورو چارواکو دا وختنه ده چې باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي. خلک ډیر لستونزو سره مخ دي، یعنی که مریضان وي که هر څه وي هیڅ لار نه ولل کیږي سي کومه طریقه یو سي څنګه یو سي. نو مخابراتي شبکو سره ډیر ستونزې دي. نو دا مغوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکې راته فعال شي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او ورځونکو ته هلدو کې چرو بوي. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، چون چې زه په سفر کې یم او د وطن لري مسافر یم، خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په کتابتو کې وظیفه ترسره کړې ده، د دې نه علاوه چې زه راوتلی یم، دغه دیرلسم څوارلسم ځل ده چې زما د فامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي، کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالېږي، او کله ریاست امنیت ملي ته وړي، او هیڅ داسې دقیق غی نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای وای زوروي وای ټکی وای وهي بیرته بیا بخنه وغواړي چې موږ غلط شو. دا به تر کومه خده پورې موږ زوریږو، تر کومه خده پورې به موږ زورول کیږو چې زما په سر باندې صاحب، زما فامیل، زما د کورنۍ غړي، زما ورور، زما پلار دغه زورول کیږي، زما زوی زورول کیږي، په کوم اساس باندې زورول کیږي؟ دا سر کنته عمومي افاده چې د لوړ پوړي چارواکو چې په افغانستان کې امن امنیت ده، هیڅ خطر نشته. دا څنګه خطر دی؟
دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د پامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي و هلټي کول ورکې بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره چې موږ غلط شولو موږ بخنه غواړو دا څنګه غلطي ده دا څنګه قانون ده دا څنګه اصول ده دا څنګه شریعت ده دا څنګه اسلام دی او دا څنګه دولت دی په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوالو ورته متوجه شي دا څه کوم اصول او مقررات په افغانستان کې په موږ او تاسو نړیوالو راوستل چې نن هر څوک زوریږي د فکر د غربت او د لوږې د هر څه نه زوریږي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د پکتیا ولایت مدافع غم درته پرېږدمه. زما غږ تر چرواکو ورسوئ. په لحاظ د خدای کار نسته، غریبي نسته، خلک در په در خاورې په سر دي. چرواکي خپل معاشونه اخلي، ولاکه مې په دوه کالو کې یو مرستم لیدلی دی. وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي، خو موږ سوار سو د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي. چې نه راته تایید کوي نو امیر د حوزې خو طالب ده، جان مرسته وغواړو. او دی خپل لګیا دی خپلې مزې کوي، او بیا وروسته وایي چې امنیت ده، خدای پاک روزي رسان ده، او دا ټول تبلیغات دی چې اقتصاد خراب ده یا کارونه نشته. په لحاظ د خدای موږ څه وکړو، چا ته راځو، چا ته ګیله وکړو.
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه، نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. الیاس شپه وردګه ما د میدان وردګو ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن د وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی، صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډېږي. هغه ته د مزار شریف لارې ورته باندې دي، کندوز لارې ورته باندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته باندې دي. دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته باندې، آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 1500 کې په 1300 کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړي. د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي، نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخ ته او شاته تاو بالا کیږي، نو د خدای په خاطر باندې، د خدای په لیاز باندې دغه کچالای شي د نورو ولایتونو ته خوشی کوي. اې خاطر چې دی کندوز ته وګورو، په 260 باندې هلته کچالای دی. په داسې حال کې چې په وردګ ولایت کې نن په 1315 نه خسر کیږي مان کچالای، څوک نه اخلي. نو د خدای په خاطر باندې اې خاطر کچالای ور خوشی کوي، هغه ته به څنګه څه کچالای بای ښکته شي او دلته به څنګه څه لوړ شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره موږ خدای سوي د بادغس ولایت یو بالا مسد دلته په یاران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نفرو کار دی. هغه چې مهاره پیره باندې په دا درې پیره باندې موږ ځو بیرته رامزیږو، یو پاسپورټ درخواست مو کړی دی، یو څوک دا درخواست نه قبلوي. نو اوس د شلو دیرشو نفرو کارګرو پیسې ما د باندې دي، هغه زموږ ځینې غواړي وروره ګله. او نو دا مسد دلته نه پاسپورټ رسېدګي نه کېږي، موږ یو پوري پاسپورټ ضرورت درلوشتی دغه دپاره مو داسې دا لمبر پیدا کړي. نو دا درخواست مو درلوشتی چې دا به نو مسد حاضر شي که به نه شي څنګه به شي. نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي، مسد دوې درې میاشتې ټول کاږي. نو دغه درخواست مو درلوشتی، دا درخواست مو قبول شي وروره.
د پکتیا ولایت په اریب دځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي، چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی، او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی، او یو نفر چې دی شهید شوی دی. د تیرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي، او ځنګلونه ډېر سخت ګڼډ شوي دي.
السلام علیکم. زه ګلالی حکمل د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورو، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کښې تر پټوانو کښې، نو اخر ظلمن نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم شي. دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې اوسېږي نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي، نو دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. نو دا خو خوار و غریب دي یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چې دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم وروره. دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته، دا هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه د بېغوري سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند د ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دي، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصل وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو سره د نورو ځایو سره بند کړي. دلته ټوله خلک ګودامو والایه باندې خرڅوي، ګودامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جن رانیسي، داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګودامو والا که ضرورت و ارزانې ورکول رانیسي که نه نه رانیسي، نو خلک مجبور وي خرڅوي. بزګر ته دوه خرواره غنم ورسېږي یا درې خرواره غنم ورسېږي، هغه د خونې ده ورته پور کړي 1,60,000 او 10,000 ورته پور کړي. هغه غنم دی په 300 په 400 جنانې سي، هغه د کوم بودجه چې هغه غنم چې دته رسېږي هغه د سپاره پورو کې ولاسي. بېرته یوه میاشت بعد د ګودام والا سره رانیسي په 600 په 500 په 2 رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دي د اوسې د لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نورو ځایو ته ولاړ شي، چې نه کې ګران خرڅ شي نو خود په خوده به کالداره ورکېږي، او که دغه رقم یې خو نه کالداره ورکېدلی شي نیم ورکولی شي. ولې ګودام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي، دی مجبور وي خرڅوي په افغانیو باندې په 100 او په 200. اوس دا اوس پنبه دي پروش کال په 300 افغانیو، شش کال په 100 او په 200 دي په افغانیو په حساب چې موږ ورته وکړو. نو حکومت دا مهرباني وکړي، نرخنامه دې ورته کښېږدي، غنم ورته دې هم کښېږدي، پنبه ورته دې هم کښېږدي د افغانیو په برابر باندې، چې دغه به دا شی به په افغانیو په 200. نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډ کارونه به برابر.
السلام علیکم. نوم مې ریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې زموږ جمهوریت حکومت و کابل کې، دوی به ټولو دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و، دغلته مولوی و. دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویلو مثالو کې سی افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ و تاسو لاړ شو، موږ و تاسو مهاجرت خرابیږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي، اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دی راسي که نه ټول دی راسي خپل وطن ته دی راسي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې 15-15 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا 3 میلیونه دې نور هم راسي ورته، هم دوی به ژوند کې کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي. دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږي وایي مهاجره مهاجره، بې عزته کوي. هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که تنګ که لوږی او که تندی تېروبی دلته یو ځای ټول.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دا د مسولو چارواکو تر غوږونو رسیدلې وي او کوم سپارښتنه مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلې وي چې تاسو مخاطب کړی وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 201.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې لتیر یو نیم کال راهیسې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د دې پټکو لزګونه ځوانان ورزی او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثره ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کې خو لنوموړی مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولید.
رحمان الله اتل هم د نیوا ولایت اوسیدونکي د حقوقو پونځي ته پارښوې ما تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنځار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې په وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو باندې چېونو تر هغه لپاره مې د یو زمينه برابر کم تر څو دور له تعلیم او زده کړې څخه لري پاتې نشي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ. بیا مو څنګه وکړه دغه کتابتون د جوړولو د غلمړنۍ کیسې راته وکي؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي او ځوانان لکه تاسو غونډه چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي په لوه هم ملاتړ نه کیږي. څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پایل ک؟
ما سره دا فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې ما سره د مکاتب دورې، د مکتب دورې او د پوهنتون دورې کوم کتابونه ما سره و. همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلود، خپل شخصي کتابونه. ما کتابونه سیامه ځان تر وېستلو الټر د مطالعې باندې ما په لار چوله یو ورځ لپاره ځان ته ما خامه پوری هغه دیونه څنګه ته چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي د هغه د کوم باندې په لار چوله.
اولم څه شمیر کتابونه په کتابتون کې درلودل؟ دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي او اوس چې یو نیم کال تیر شوی، ستاسو د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلی؟
اوله برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جل کتابونه اسلامیات او سیاست او پهنه د مدیریت او د ویناوالۍ برخې تقریبا 300 جل کتابونه موږ سره وو.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلی؟
اوس مو کتابونو شمیر چې تقریبا 500 جل تر رسیدلی دی.
ښه، او تاسو ولې ګرځنده نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړو، خلک به مرابل مطالعې ته دغه سیمه مو سره بدلول را بدلول د کتابتون ځای مو را بدلو او کنه ځای ما یو ځای فقط ولایتونه نه یو ولایت نه بل ولایت تللی؟
نه نه، د پنګرهار کې غټ هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه او همدې زه غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته هر ولسوالۍ ته او هر کلی ته دغه خپل کتابتون وغځوم. ځکه پنګرهار کې کوم هغه ځایونه او پوهنتونونه او مکاتب او پارکونه نو سیم پنګرهار کې دغه ځایونه کې پرنامې تر سره یو کابل کې هم همدې زه غواړم چې دغه پرنامه نور ولایتونو ته وغځوم، ځکه مې دا ګرځنده کتابتون نوم ورکړو.
او څه فکر کوي تاسو؟ دا څه فکر کوي چې دغه ډول برنامه هڅوي ځوانان یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړی دی، څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفید ده؟
او بالکل، په بلاتونه کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، او سامان په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي کړي دی. اغیز یې دغه کړی یو بل موږ اره برنامه کې ځوانانو سببونه راته ګو برنامه ته ډیر اغیز کړی ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانستی؟
اوس مخال موږ په لنګ کابل کې یو، او کابل کې د باندې پلاړه چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ ځو.
کابل کې څنګه کسان تاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل اول کتا اول برنامه ته هم ته دسه ځوانان ته راته کم وخت ورته پوری سي پیغام سوالین به خو چې دا برنامه نور زیات کو اتمن غنګونه زیاتیږي.
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دی کوم کسان چې خار ته زی غنو تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته وي سي تاسو تر غوړی چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم سات یا سات یا څو دقیقې برته کې دی همدا څه ده کنه
امو خو دې برنامه کله چې موږ په عامه ورځ باندې کې جمعې پولیس موږ په یو عامه ځای کې دا برنامه په لاره شو دغه نه موږ امکانات نشته چې موږ ورځ باندې کتاب ورکې چې کتاب وي سي تک موږ ته دیاري به د هغه مضامین کتابونه کوم دي کنه یو کتاب دی نو موږ نشو دومره امکانات موږ سره شته نه لاس کې او بل موږ سره د سی وسه پر چا همکاري نه کړي دې په خاطر باندې امکانات موږ سره کم دي کتابونه کم دي چې موږ یو چا د کتابونه ورکو کوټې وي سي
خا او څوک د مینواله مزوانان خو به خامخا درځي د پوخو مرکزان هم ستاده سي کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا غا کتابونه چې تاسو لري هغه مطالعه کی او دنجونو کاچ په کې څنګه ده
او موږ ځوانانو او د پوخو مرکزان د ټول د کتابتون او د دې سره انجونی هم دي
خا او تاسو یوازې کتابونه د مطالعه لپاره کې دی هلته څوک آسان وي دغه کتاب د کتابتون مسولان څوک وي داسې دی اما په هوی څه پروګرامونه هم څه چې خلک پوي کې چې دغه کتابونه دي تاسو د مطالعې لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي دا څه د اما په هوی پروګرامونه هم لري یا خلک پوي کوي
او موږ چې کله په یو ځکه باندې په لاره شو دي مسرت خو ټول ما ته دي زه د یو اما پوسټم کوم به په دغه ځکه بنرې مله کوم به په هوی دي پارم به کې هماغي ورځ باندې به خبرې کوم چې راشي مطالعه وکي او دغه مطالعه بنرې موږ چاپ کوو په هغه ځای کې لګو نو خلک تشویق او مطالعه ته دی حالت موږ میزونه لرو چوکې غاني او میزونه باندې کتابونه او ترڅنګ ځوانان نه کوي
او ځوانان چې درځي د غاستاسو کتابتون ته تر ډیره له کوم مسایل سره دوی علاقه مندي کوي په افغانستان کې خو به له شک چې د اکثرو خلکو سیاست ډیر خوخيږي د غاستاسو کتابونه هم چې دی په کوم برخو کې ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کومې برخې غواړي چې مطالعه کوي
په اوس وخت کې چې دی یو خو د پوخ مرکز باندې راځي د اسلامیتو کتابونه ډیر خوخيږي او ځوانان چې به د اروا پوهنې برخه کې دکه زیاتره ځوانانو فکرونه سي جوړ نه دي نو د ارواپوهنې برخه کتابونه ځوانان ډیر مطالعه کوي
نو د ارواپوهنې په برخه کې ستاسو کتابونه بیا ستاد پام وړ یا په ګانشمیر کې کتابونه ستاسو ځوانانو ته ورسیږي
نو په دغه کتابونه کې موږ د بیا پیسو کتابونه موږ سره د ارواپوهنې برخه دي خپل نه زیات کتابونه چې موږ سره د ارواپوهنې برخه کې د ځوان جوړولو څنګه کولای شي ځوان جوړ کړو دې برخه دي او په کتابونه موږ سره د کتابتون کې شته
او پښتو درې کتابونه دي چې د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته
نه یوازې پښتو برخه کتابونه دي او د تقریبا یو 50 جوړ د پورې درې کتابونه هم دي
ښه او تر اوسه لږه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپیل کړی دی نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرستې در سره کړی دی د کتابونو او کنا یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړی
نو څه پرې کوم څه اچھا همکاري نه راکړي ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي خدمت کوي ځنه کار کوي بیرې سوق کې ساکي نه وي نو څه پرې موږ نه حکومت همکاري کوي نو کوم ټولنو او خپل شخصي امکانات باندې دغه برنامه مقصد یې ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
گرانو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. آیا په هیګی چې د ماشومانو د خې او کامل روغتیا لپاره یوازې د ماشومانو فزیکی او رواني صحت مهمه نه دی، بلکې د کورنۍ د غړو روغتیا او مناسب چاپیریال هم خورا مهمه دی؟ سیړنو خودلې چې د ماشومانو د غوره روغتیا لپاره باید لږ تر لږه درې مرحلې په پام کې ونیسو. لومړی، د کورنۍ ټول غړي باید د ماشومانو پر وړاندې مسؤل او متوجه اوسي. له خوړو څخه نیولې تر امنیت، غوره ساتنه او پوهاوی. دویم، د کورنۍ غړي باید له خپلو ماشومانو بشپړ ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. دریم، خ او متنوع خواړه هم د ماشومانو پر روغتیا کې مهم رول لوبوي. کورنۍ باید خپل ماشومان وهڅوي چې خ خوراکونه وکړي سو صحتمند اوسي.
همت اورورا د کلینیک ویلیج نشوې ده، خو سکل دی مرسل هیڅ ګل ونه کړ. دا به څوک؟ همت اورورا
څه شو؟
وی هغه دی وخته دروازې ته تللی، پلوشه بیچاره دننه دفتر کې کاري فایلونه کمپیوټر ته رسوي.
دا څوک دی؟ وی دا خو د امیندوارې ښځې خاوند دی. بیا څنګه راغلی؟ خدای دې خیر کړي.
اورورا مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. دا دې ما په خپل وادي وفا وکړه، په خپل خوخه مې دا ډالۍ اخیستې. البته ما زما د ماشومانو مور والکانو وسایل د نن راوړی.
نو ورور جانا، دا زما دنده ده چې د ناروغانو خدمت کوم. دې ډالۍ ته څه اړتیا ده؟
دا موږ په خپل خوخه اخیستې دي، هیله کوم دا ومنئ. کنه نو زه او زما مېرمن به ډېر خفه شو. او بل دا چې که ستاسو د کتنځای مجهز او ښه وي خلکو ته یې ګټه رسیږي.
دا خبره خو صحیح ده، مګم
په بخښنې سره مګم مګم نه لري. پوهېږي چې پس د حادثې نه زه تازه د غفلت له خوبه راویښ شوم. بنیادم که وغواړي هم ګټه کولی شي، هم ولس ته خدمت. عینې لکه ستاسو دنده دا ستر خدمت دی. دا خو ډېره یې وړه تحفه ده. زه برنامه لرم چې آینده کې په دې لاره کې سرمایه ګذاري وکړم، زموږ د ولایت په سطحه. بیا هغه وخت کې ستاسو لارښوونې ته ضرورت لرم.
څومره ښه، کاشکې تاسو غوندې زړه سواندې خلک نور هم ډېر شي. زه هر وخت ستاسو خدمت کې یم. دا داسې کار دی چې هم خرما و هم ثواب، په دې شرط چې پکې صداقت وي.
رښتیا وایې. خانو یو وارې په بخښنې سره دې وسایلو ته وګورئ. دا دی، ډېر لږ شی مې اخیستې دي.
وای دا دومره وسایل وګوره. دا ویل چیر وګوره، چپرکټ وګوره، بستری وګوره، د فشار آله، دا دومره نور وسایل. په خدای بیخي حیرانه پاتې شوم، ته ولې دومره ښه سړی؟ ډېر ښه سړیتوب انسان ډاروي. وروره ما وبخه.
نه نه ډاکټر صاحب، داسې فکر مه کوئ. هغه شپه مې چیرته له یاده وځي چې د ماشومانو مور مې دی د مرګ له خولې نه را وګرځوله. د دې خبرې په معنا پوهېږي؟ که د ماشومانو مور مې نه یې، زه هیڅوم نه یم. زما ښځه زما د ملا تیر ده او زما د کار او تجارت برکات دی. که زه خپله ټوله شتمني تاسو ته درکړم، لا مې کمه درکړې. پوهېږي چې هغې حادثې ما کې یو انقلاب راوسته. نو تاسو نه زما هیله دا ده چې دې چانس نه ګټه واخله، خپل مسلکي ژوند ته ترقی ورکړه، څو خپلو هیلو ته ورسیږي. تاسو زموږ په ټول ولایت کې یو با استعداد او لایق نرس یاستئ. تاسو له ډېرو خلکو نه، حتی که دروغ ونه وایم، د ښو ښو کسانو نه په مسلک کې لایقه یاستئ. او د تاسو صفت مې هر چیرې اورېدلی دی. نو بیا ولې ترقی ونه کوئ او مخکې لاړه نه شئ؟ په دې خاطر چې د تاسو ترقۍ سره ډېر نور کسان به ترقي وکړي. مثلا حتی که ما سره په طبي عمرو کې مرسته وکړئ، یقین لرم چې ډېر زیات به مخکې لاړ شم.
وروره که خفه کېږي نه، نو دا مسله باید زه د کلي مشرانو سره مطرح کړم او زه باید ستاسو له دې مرستې نه خپل کلیوال او مشران خبر کړم. دا کوم کار چې ما دلته پیل کړی دی، دا د دې کلي د مشرانو او لویانو له برکته. زه په وړاندې مسؤله یم. دوی ما ته ځای راکړی او را باندې اعتبار یې کړی دی. زه څنګه بیا د هغوی د مشورې نه داسې یو مهم اقدام وکړم؟ هیله ده چې زما په خبرو به پوه شوی اوسې وروره.
فرزانه جانې، ستاسو په خبرو مې سر خلاص شو. سم پوه شوم. لویان وایي چې غل نه یې له پاچا نه مه ډارېږه. زما مطلب یوازې او یوازې ستاسو لاسنیوی دی او بس. نور هیڅ هدف نه لرم.
تاسو د خدای ژوند دی لري، نو بیا زه د مشرانو سره مشوره کوم او تاسو ته ځواب درکوم، او په زمن کې دا وسایل بم دلته په امانتي توګه ایښی وي تر څو خبره ښکاره شي. دعا کوم چې ما نه خفه نشي.
هیڅکله نه خفه کیږم، هر ډول چې تاسو لازم ښکاری هماغه سی وکړي.
د خوشحال خیلو کلی ښه او مهربانه ولسا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
تر کومه ځای چې فکر کوم کې انسان وغوړي په مثبت شکل تل خدمتو کې او مصروفه اوسي، دا کار کولای شي. او کومه سي چې ګورم د خوشحال خیلو د کلی خلک تصمیم لري همداسې ژوند وکړي او مخکې لاړ شي. په همدې خاطر خدای تعالی په موږ رحم کړای او یو خيار او خو لس را کړای چې په هر ښه کار کې موږ ته لاس را کوي.
بالکل همداسې ده.
په تیرو څو ورځو کې موږ او تاسو له خپل کلي نه پلاستیکونه او کثافات راټول کړل. شاید ځینې فکر وکړي چې پلاستیک او ګندګي چیرته و چې موږ له کلي نه ټول کړل. باید ووایم چې دا کار موږ د دې په خاطر وکړ چې مخکې د دې نه پلاستیکونه او ګندګي د موږ کلی مردار کړي. باید یو نمایش پر رقم یو حرکت وکړو او د خلکو پام دې ته راوګرځوو چې دا کار مو د پاکۍ او نظافت لپاره وکړو. او پلاستیکونه زموږ چاپیریال او موږ ته ډیر زیانونه لري. دا کوم جبري حشر نه و. هر کس خوخه د لوده چې پکې ګډون کوي او کنه. زه د خوشحال خیلو د کلی د مالک په صفات له دې کارنامې مقصد دا و چې خلکو ته وایو چې پاکی ښه شی دی. باقي خبره به مولوی صاحب تاسو ته وایي. دا تاسو او دا مولوی صاحب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام مولوی
صاحب. درنو مشرانو او رونو، تاسو ټولو ته خر اغلاس وایم. هر کله راشه خدای مراولا.
خوشحاله اوسه مولوی صاحب.
باید تاسو ته ووایم کومې خبرې چې ما پورې اړه لري هغه تاسو ته در رسوم، او هغه دا دی چې له ژمنې سره سم هغو کسانو ته جایزې ورکوو چې ډېر پلاستیکونه راټول کړي دي. دا کار ځکه کوو سو خلک تشویق شي. دا شمس چیرته دی؟ شمسه بچیا دلته راشه. آفرین. ښه شمسه، څنګه دې وشو کولې دومره پلاستیکونه ټول کې؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه پوهیدم چې میرا کاکا ټول دیالو د اوبو بندونه په پلاستیکي خلطو اوبو جیګانو بندو چې ښه کلک راشي. او نور به د دکانو له شاوخوا نه راټول کړل. دکانونو کې ډېر پلاستیکونه خرڅېږي او زاړه پلاستیکونه د دکانو شاته اچوي.
درانو مشرانو او ورونو، زما په نظر د شمجان په دې ساده او ماشومانه خبرو کې ډېر څه پراته وو. بله خبره دا چې شمس په خپله څو ځله د کثافاتو له امله ناروغ شوی و. اوس دا دی په خپله راوتی څو له خپل کلي کور نه کثافات پاکي. خدای دې لوی سړی کی.
آمین. آمین.
زه ورسره دې ټولو ځایو کې وګرځېدم. راته وویل چې امید لالا ما د پلاستیکو او ګندګي ټول ځایونه لیدلي دي. ما مو ویلې دا خو د ویډیو اخیستو لپاره ښه مطلب دی، او دا کار مې وکړ. البته خیالي موږ سره و.
اوس چې دا د پاکۍ برنامه سرته ورسېده، غواړم دا قانون باید عملي کړو چې نور هیڅوک حق نه لري پلاستیکي کڅوړې، بوجۍ، د اوبو بوتلونه او ګیلنې کلي ته راوړي. که څوک یې له مجبورۍ نه ترې ګټه اخلي، نو باید آخر کې په سم او مناسبه ځای کې واچوي، نه دا چې هر ځای کې زړوي هلته یې واچوي.
نام خدای ډیر پهاله دی. د زیږیدو په وخت کې وزن ډیر ښه و. ما خو د یوې مور په صفت تر ډیره کوښښ وکړ سو هم زه ښه اوسم او هم مې راتلونکی ماشوم. نور نو د خدای پاک کارونه دي چې څه کوي. ریښتیا څنګه پوه شوې چې زه کور کې یم؟ ستا خو کلینیک او کور یو دی. پوه شوم چې د جمعې په ورځې د اویلۍ په چمن کې له ګلانو او کبلونه خوند اخلي. ریښتیا وایې، د استراحت یوازې د جمعې ورځ لرم او بس. خویندې وروڼه مې راسره شکر خوښه خوشحاله دي. ریښتیا وایې، ته یوه فداکار او با مسؤلیته خور یې. مننه شبنم. ریښتیا د ریحان جان واکسینونه خو دې له یاده وتلي نه دي؟
نه نه خورجانې، دا څه وایې. له زیږونه وروسته چې ورته کوم واکسینونه کیږي هغه مې ټول ورته وکړل. بیا دوه ځلې نورم د مشورې لپاره تللی یم. د کمخونۍ وقایوي دوا یې هم را کړې ده. نور نو د واکسین او مشورې ورکولو کارت را سره دی، او همیشه لکه د مکتب درسي کتاب ورته ګورم او لولم.
چای دې واخله چې سړیږي. هو ریښتیا، ته باید تر دې وروسته خپلو خوړو ته ډېر پام وکړې، ځکه چې که ښه خواړه ونه خورې نو شیدې به دې کمې شي او ماشوم به دې وږی وي. که غواړې چې ماشوم دې تکړه او صحتمند اوسي نو خپلې شیدې ورکوه.
تر ما دې خبرې ته مې خسرګنۍ ډېر متوجه وي. ټول ښه خوراکونه ما ته راکوي. بختوره خزی بچی داری مور ته زمنګ په وطن کې اکثره کورنۍ پام نه نیسی. اصلا په دې خبر نه دی چې دی وی مور یو امیدوار خزی خوراک باید څه وي. پام دې خاطر د مور او ماشوم مرګ زمنګ په وطن کې ډیر دی.
خانو د خدای شکر دی چې لخی کورنۍ سره می مخه ده. زه ډیره خوشبخته یم، کور کې خوشاله یم. خدای سنگینم یو مناسبه دنده لري، بس نو سچ مو په نصیب کې وي.
ریحان جان مو تیار که؟
او پلار جانی خپل نوی جامعه چی بابا جانی ارتا راوڑی اغوستی دی. او گره سمرا خیستا ماشوم تری جور شوی دی ماشالله. خدای دی لبا دستر گو ساتی.
او نام خدای دیویل نظر نشه زوی جانا، حالا ورتا شپیل نیدود که حالا نو
لوگای با ارتا او که اوز دا ماشوم بوسا چی ملمانه ارتا پتا مدی. زاش قلاس پیلا نو سارا در لیگم.
ریحان جان مسکه لامو نه دی تیار کړی؟
ولی نه تیار دی، تا ته په تمه وو.
نو بیا ودرې چې عکسونه یې واخلم.
صبر وکې چې موږ هم درشو، عکسونه به ورسره واخلو.
سمه ده مور جانې، راځئ راځئ، اوس به ښه خوند وکړي. والا
ښه نو راځئ چې څو عکسونه ورسره په ګډه واخلو چې هلته ورته مېلمانه هم په تمه دي، هغوی هم ویني. راشئ نو.
سمه ده، اول به زه ستاسو عکسونه واخلم، بیا به مې سنګین لاله زما عکسونه ورسره واخلي. زبه می وراره پا غی که ونیسم. سم ودره گی
سم را خور که حالا وخلنو.
داده وخنده نزده ودره گی داده وامی خیسته سنگی لالا وخلنو زما ورشو زما اکس وخلا.
زود ریگا حالا نو آفرین لک وخنده. داغسی آفرین وخنده لگه دی خوراشا. خانو هم دوم رکسونه مو بس دی، اوت نو ریحان جان را که چه ملمانو تای وروارا
سوم روار خطای پریده چه کاکا جان یا ترور جان همی واخلی.
نه نه سنگین دی واخلی چه پلاری دی.
مور و پلار دوار اور سرم مل شی درزه یه مخ کشی.
نو بیا سپیلنی سنگه کیگی.
مور می دی سپیلنی تیار کی زی اوڑو ما خیر دی.
ساما دلور جانی
لگ لیره شی سپیلنی می را اوڑل.
مبارک
دوستانو خر اغلی قدمونه مده سر په سترګو ول راتک سره مو ډیر خوشاله کړو. موږ هم د تاسو د ملمستیا او هرکلی د پاره یو فقیرانه ډوډۍ تیار کړی ده چې هماغه وطنۍ رسم په ځای شي او یو څو ساعته مجلس وکړو لکه د یوې کورنۍ په شانتي د زړه خواله وکړو. خو بیا هم کاشکې دې مجلس کې ملک صاحب اصغر خان هم وای، نو زه به ډیر خوشحاله شوی وم.
مولوی صاحب، ملک صاحب، دا د زمونږ خیریه بنسټ هم په خپل ژمنې وفا وکړه او د تا د جوړولو کار یې پیل کړ. کور یې ودان.
هو کور یې ودان. اوسه
زه شکر دی تر دې وروسته به زمونږ ستاسو کلی د پاک او صحي اوبو خاوند شي. دا مشکل هم حل شو له خیره سره. باید له خوشحال اکا نه مننه وکړو چې موږ ته یې خپل ټول کور راکړ چې فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو.
بالکل ښه وای سنگینه، چې غوټې پسې وهې په لاس بدر شي. چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته، که څوک وغواړي چې یو کار وکړي او ورپسې شي هغه خامخا ترسره کیږي. الحمدلله زموږ او ستاسو کلیوال یوازې خبرې نه بلکې عمل کوي، ځکه مو کارونه ښه مخکې ځي. سنگی جان، موږ ته او ستاسو له خیریه بنسټ نه مننه کوو چې زموږ لاسنیوی وکړه او د پاکو اوبو څاره ته جوړوي.
بلکل همداسې ده ملک صاحب، لکه څنګه مو چې له ډاکټرانو اورېدلي د ناپاکو اوبو له څښاک نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي. په تیره په ماشومانو کې د دې څا په جوړېدو سره به انشاء الله د څښاک پاکې او سوتره اوبه ولرو.
انشاء الله. مولوی صاحب ته ښه وایې، دا څا زموږ د فرهنګي مرکز لپاره ډېره ښه ده، ځکه چې دلته به ماشومان، ځوانان او مشران راځي، ناسته پاسته به کوي. نو چې پاکې او صحي اوبه ولرو زړه به مو بېغامه اوسي.
مخکې تر دې چې بسم الله وکړو او د څا ویستلو کار پیل کړو، ټول به ژمنه وکړو چې د دې څا په جوړېدو سره به تل د څښاک پاکې اوبه څښو. راځئ چې بسم الله ووایو او کار پیل کړو.
بسم الله.
خسنگین جانا بسم الله که او ماشین چالان کی
انجینر صاحب پایل کلا خیر سره مولوی صاحب د بسم الله په وایلو سره دا تانه کی کیگا
یا الله ته پک خیر او برکت واچوي بسم الله
واہ واہ فرزانی لوری خیر اسے داد تمہیں خوشبو یا چائے دم کڑا دائی
درود شاہ ملک صاحب ہو ڈیر خوشبو یا چائے دائی
خا خا فرزانی لوری وہ دن ویل چی دشی پاک لدے رسر خبری کولی خیرت خوبوی
جوان دیو سے ملک صاحب اسی خوز خپلم درتل لشم خوز ما مقصد داو چرا شو دازه و گوری او خپل نظر را سره شریک کی چنور څه کولای شم
د خو کرونه پلی دو ز ډیر خوشاله گم کور و دانای درته وایم لوري استاد ماینه خانه په جوړې دو سره نه یوازې زمون بلکې د شاوخوا کلیو خلکو مشکلات ډیر کم شوی دي
تاسو ته الله روغ لری
دا همت خان او پلوشه ولې داسې غلی او غوغ غوغ دي خیرت خوبه وی څه وایي
ستا خبر تا غوگیو
ریختیا چه دا سدا نو بیا سامه دلوری پلوشی لوری فرزانه سر پکار کول خو انشالله خوشحاله ای کنه
هو دیره خوشحاله ایم هم کار کو او هم لیو بل نزدکره کو در طول مهمه دا ده چه خپل ولست خدمت کو نفرزانه ماشالله دیره قابل نرسه ده هر ستا دیر فکر کوی
مننه پلوشی تخپل خی زکه زما صفات کوي زمون دوستا سو مقصد خپل ولسته خدمت دی ملک صاحب غواړم چې خبره درته وکم
ولینا زه خو هم دې ته راغلم کنه
ملک صاحب زه خو ستاسو مشورې پرته یو قدم هم نه پورته کوم څومره د مخ کې یو کس خپل امیدوار مېرمن راوسته کله چې بچي وزېږید نو هغه سړی ډیر خوشاله وو به ټینګار کوي چې زمونږ له مینه خاني سره مرسته کوي
ښه ښه دا خو د افتخار ځای دی چې لری او نږدې سیمونه ناروغان دلته راځي او درملنه کوي کور مو ودانو سا
ملک صاحب خبره مې د هغه سړی کوله ویل چې تجار دی بیا یې دغه وسایل چې دلته خودل شي ودی زمونږ مینه خانی ته د سوغات په ډول راوړل د ډیرو پیسو وسایل دی ملک صاحب ما ورته ویل چې زه د خپل مشرانو له مشورې پرته د چا سوغات نشم اخیستلی
ښه دا خو دې ورته خو ویل دي خانو ستا فیصله څه ده
د همدې لپاره خو تاسو سره مشوره کوم زکه په خپل سر داسې کار نشم کولای
فرزانی لوري زلاغه کې سینه خبر شوه یم پاسل کې راکه زه پیژنم خدای مال او دایره یې ډیره ور کړی ده ور سره ډیر سخی او خیرخوا انسان هم دی زما مشوره به تاسو ته وی چې یو ورځ به راو غوړو او د کلی له مشرانو او ځوانانو سره به یو ځای مجلس وکړو او په دې اکر به سره مفصل خبرې وکړو څنګه دی خوخه ده
کدا سی وشي نو ډیره ښه ده
سمه ده لوري ته یې څه دښنه مکوه نورې ماته پرېده زه یې خپلې حجرې کې مېلمانه کوم او سره خبرې کوم
جان زما ریحان جانا ولی جاڑ زما خوگا غلی شالا نا چاما دی خواب پکی گی
وا ملالی را غلی ستوی او کوی سا اصلا خبر دلکا چه حیرش وا
اوی ریختیا بای او دیر چه مور جانی تا میغا کم مور جانی مور جانی چیر تی
سوای ملالی مرغان چی ناگی را خلم سوای
موری دخیطه ماشین می پکرده یو شای پی گندم اجازه دیده چه وای خلم
لگ سبرو کلوره چی ماشین درون دیده نشه وڑالای زی در تا درم
سانه ده موره گلالای ها ده وچه میوه بخلا چای بم روڑی
زده غم مانا اخلم چای مزرو تا نکیگی
سانه ده آقا ده ماشین راور
لریشه چی جوب لده نکم چوم لدرون دیده ماشین دال تا بکیدم خوب هم که وی چه زن جوبل نکی وان جونو
سامه ده وی پازاب شوی مور جانه
پازاب نشوم پام که وی چه زن جوبل نکی چه نده مولایی عزیز رحمان زوا بایلشم او نده ده پلار گلاله پا مولایی سب دیر اگرانه ده نازوال لوری ده
سامه ده
دستشه گنده وان جونو
او سه در تنوی موره کلام مچو گندل بیا بیا پخپل سترگو وینه
وی دی وسنه زمانه ماشمانی دی ار چه ایز دی که که سامده زن خپل کارو که
سامده
خانو ززم چی کار لرم او رینداری تا دی وطنه اگهی را طولو
سامده موره
ماشین رو رانده کنو
خواه سامده دستا بچه ستنه که تار واچم ده غسی تاری مام رنگ نده
خیر ده سکالی خوب بینه گرنده به سودا خلطه دنو
گلالای لازی خیطه که گرزی
نه خیاطی نشم کولای خو قیچی مې زده ده نازکو ته مې ډېر ښکلي قیچي کړي
ښه سمه ده راځه ته دغه بیاتي که زه مچله وګورم
ښه سمه ده ته دا ټوټه او بیاتي راکړه
ها واخله
پریشتیا دا کڅوړې ملالۍ او ګلالۍ ګنډلې دي
ملک صاحب لکه چې یقین دې نه راځي هغوی نامې خدای ښه استعداد لري په تیره ملالۍ ماشاءالله ډېره هوښیاره او قابله جنۍ ده
مولوي صاحب خبره خو دې سمه ده مګم د خیاطۍ ماشین یې څنګه زده کړی خیاطي د غټانو کار دی د هر چا د وس خبره نه ده
هو ملالۍ او ګلالۍ نام خورا تکړه نجونې دي ته وګوره څومره ښکلې او ښې کڅوړې ګنډلې دي دې کڅوړو نه هر وخت ګټه اخیستل کېږي پلاستیکي خو یو بار مصرف دي او زیان هم لري
څنار ګوره ته بلا وهلی تا نه ماشومان هم تکړه دي وګوره ملالۍ او ګلالۍ څومره ښې ښې درختو کڅوړې ګنډلې دي وایم کور دې لږه لې ډک شه عاشقه هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره که نه زژرنده کړی یم درځي خو نه
یاره درخت دا کڅوړې خو زما ډېرې خوښې شوې زه به هم څو دانې ځان ته واخلم چې سودا پکې راوړم او له دې پلاستیکي کڅوړو نه به هم بېغمه شم
دا دی کڅوړو خو لواره اخیستونکي پیدا کړل وایم آفرین په ملالۍ او ګلالۍ شه
وایم بالکل بېشکه
اوسنی ماشومان ډېر هوښیار او لایق دي هرې خبرې ته فکر کوي په هر څه یې سرونه خلاص دي
که چیرې ملالۍ دوی یا نورې کلیوالې مېرمنې دا ډول کڅوړې وګنډي نو د بازار په پیدا کولو کې به زه ورسره مرسته وکړم چې که خرڅ شي نو دوه ګټې به وکړو هم به له پلاستیکي کڅوړو نه خلاص شو او هم به د ګټې وټې یوه لاره پیدا شي
هو ولا څومره ښه خبره دې وکړه آفرین دې پتاي که داسې وشي غوړي لا غوړ
ریختیا وای ښه نظر دیده
زه خو خپل کوښښ کوم وګورم چې څه کیږي
بیخي ښه کار کوي خیاطي ښه کسب دی دا انجونې به پکې ښې ماهرې شي له خیره
زه نه غواړم چې په ماشومانو کار وکړو په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی غواړم چې قرار قرار د کلي مېرمنې دې کارونو ته وهڅوو
هو هدف دا دی څو د کلي نورې انجونې او مېرمنې تشویق شي
د یوې جینۍ لپاره د مهارتونو په صفت لکه پخلی د کور سرشته او د خیاطۍ زده کړه ډېره ښه ده خو زه د سبق او تعلیم طرفدار یم
هو درس او سبق خو لومړیتوب دی د ملالۍ او ګلالۍ په تشویق کې زموږ هدف دا دی چې څو د کلي نورې نجونې او مېرمنې هم وهڅول شي چې نوي مهارتونه او هنرونه زده کړي
پیل کې مو د مشترکې ټولنې یادونه وکړه هو مشترکه ټولنه یا ګډ ټولنیز ژوند په اتحاد اتفاق او د یو بل په منلو سره رامنځته کیږي سو ټول د مالکیت احساس وکړي او خپل ټولنه خپل کور وګڼي په داسې ټولنه کې خلک یو بل ته احترام او ټول برابر حقونه لري نو راشي چې د خوشحاله او هوسا ژوند لپاره یو غوره مشترکه ټولنه جوړ کړو په همدې هیله روغتیا مو په برخه اوسه
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ملک صاحب که دی اجازه وی او دو خبره می در سره کولی
چه خبره ده نوروز خانه وکا خبره دی وکا
ملک صاحب که یو دی خیر کار وکی
وای نوروز خانه چه زما پا بس پوره بی ولی نه
ملک صاحب تو مومش را اسمینگی رای رازه دی دی عاشق و چنارگل دوی تر من سوله وکا چه بیرت سره پخلاشی و بال لری
عاشق چوک ده چنارگل چوک ده
دی خوشال خیلو ده کلی دی
چه دا کله چیرته ده
بلار جانا پر اډیو کې د هیلو ډنګ یو ډرامه خبريږي نو روز رو رماغه ډرامه درته یادې
یار نو روز خان له خندا دې مړ دا خو ډرامه ده ډرامه زور وره
ها نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوي
هو ولینا خو اول به زه پر رادیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم بیا به ورشو.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلری شمر د خوره ولا کې را نه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو
چنار ګل کاکا ته ته ملالې ته وګوره منې را نه اخیستې ده نه راکې.
ملالې ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس زه دې مردار مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د هیلو وړانګ د هیلو وړانګ تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
شو قبیا ته خبره ده چې ټول دی غاړه تا چولای او ډنګې
غلا شې چناریا چرن ډیر یو ضروری لال کو
د څېلان
ته هله وړاګه د ډرامې
خا خا وای څه وای
وا خلکو تاسو ته وایو د هله وړاګه ډرامه مه هیروي خام خای ووره
ناری نه خزینا ماشومان ټول ووره
کور دی ودان چنار ګل تم ډیر خپل ګره.
دا راډیو ډرامه زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو خبرای.